د ازادي راډیو اوریدونکو ستړي مو سوي پروګرام ته په خیر راغلاست. نن د جمعې ورځ ده، د 2018 میلادي کال د نومبر 3مه نیټه ده. خدای دې وکړي چې تر دې وخته به مو د جمعې ورځ په خوشحالي او په خیر تیر سوي. د ازادي راډیو د دې ساعت په خبرونه کې موږ د ولایت په ولایت پروګرام لرو. په دغه ولایت کې په هلمند کې پر زراعت باندې خبرې کوو. د هلمند کروندګر څه ستونزې لري، څه کښتونه یې کړي دي، او هلته حکومتي چارواکي له بزګرو سره څومره همکاري کوي. پر دغو ټولو خبرو به بحث کېږي. وروسته پروګرام ته میلمانه راځي او د پروګرام چلوونکی عصمت ساروان به هم راسي. تر هغو د دې ساعت مهمو خبرونو ته پام وکړئ. د ملګرو ملتونو سازمان وایي په افغانستان کې هر ورځ 16 ماشومان چې تر 15 کلونو کم عمر لري د اسهال له امله مري. څارنوالان وایي د امریکا د پوځ ضابط بو برګډال به چې 15 کاله په افغانستان کې له وسلوالو سره برمته و، ډېر ژر په خپل حق کې د محکمې وروستی حکم واروي. د سخت دریځې د څاري و ډله وایي د عراق او سوریه اسلامي دولت په نوم وسلوالې ډلې یا داعش په نیویارک کې د وروستي تروریستي حملې ترسره کوونکی د خلافت سرتیری بللی دی. د ملګرو ملتونو اداره یونیسف وایي په افغانستان کې هر ورځ 16 ماشومان چې تر 15 کلونو کم عمر لري د اسهال او ورسره تړلو ناروغیو له امله مري. په افغانستان کې د یونیسف مشر عادل خضر ویلي د ماشومانو داسې مړینه ډېره خواشینونکې ده ځکه اسهال په اسانۍ د درملنې وړ دی. یونیسف ویلي په افغانستان کې یو څه پرمختګ سوی ځکه مخکې به هر کال تر 15 کلونو د کم عمر 10,000 ماشومان پر اسهال مړه کېدل، خو اوس د کال 9,500 ماشومان د دې ناروغۍ له امله مري. ملګري ملتونه وایي هر کال په افغانستان کې 80,000 کوچنیان مخکې تر دې چې 15 کلن سي مري، چې 12% یې د اسهال له امله دي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت په دې اړه تبصره نه ده کړې. څارنوالان وایي د امریکا د پوځ ضابط بو برګډال چې 15 کاله په افغانستان کې له وسلوالو سره برمته و، شاید ډېر ژر پر خپل حق کې د محکمې وروستی حکم واروي. برګډال د پکتیکا د یحیی خیلو سیمې ته نږدې د خپلو ملګرو له خبرتیا پرته له خپلې پوستې وتلی و او وسلوالو طالبانو ته په لاس ورغلی و. هغه په 2014 میلادي کال کې په ګوانتنامو کې د طالبانو له 15 بندیانو سره تبادله سو. بو برګډال له دې امله چې د خپلو قمندانانو له خبرتیا پرته او په خپل سر لا پوسټي وتلی وو او د نور امریکایي عسکرو ژوند ته ایګواش پېښ کړی وو محاکمه کیږي. څارنوالانو ویلي چې نن به د هغه د محاکمې بل دور پیل سي. په غزنی کې د شدینه خبریالانو د مسؤلیت کمیټه وایي د خبریالانو شتو په وړاندې له تبعیض ډک چلند کیږي. د فعالیت ساحه یې محدوده ده او د نارینه خبریالانو په پرتله کم امتیاز لري. د دې کمیټې د شتو چارو مسؤلې خدیجه اشرفي نن د ازادي راډیو خبریال ته وویل چې د مطبوعاتي ادارو د مسؤلانو د ناوړه چلند له امله زیاتو شتو خبریالانو له کاره لاس اخیستی دی. د غزنی د یوې سیمه ییزې راډیو خبریالي ارزو وفانه نازادي د راډیو ته وویل چې د امنیت له خرابوالي سره کار کوي، خو د هغې په وینا په بده سترګه ورته کتل کیږي. معاشونه یې کم دي او په بیلابیلو ډولونو ځورول کیږي. د افغانستان د خبریالانو د مسؤلیت کمیټه وایي روان میلادي کال په لومړیو 16 میاشتو کې د خبریالانو د قتل وهلو ځورونې او توقیف لږ تر لږه 3 پیښې ثبت کړي دي. د دې ادارې په رپورټ کې ویل شوي چې لږ تر لږه 10 خبریالان روان میلادي کال په لومړیو 16 میاشتو کې وژل شوي دي. د سخدریزی د ساری وډله سایت انټیلیجنس چې مرکز په امریکا کې دی وایي د عراق او سوریه اسلامي دولت په نوم وسوالې ډلې یادایش په نیویارک کې د وروستي تروریستي حملې ترسره کوونکی د خلافت سرتیری بللی دی. سایت انټیلیجنس ویلي په داعش پورې اړوندې اونیزی النبا ویلي چې د اسلامي خلافت یو سرتیری په نیویارک کې پر یو شمېر صلیبیانو یې برید کړی دی. د امریکا د پولیسو په وینا په نیویارک کې د سه‌شنبې په ورځ په تروریستي حمله کې 8 مړه او 21 زخمیان شو. د حملې په تور د سیف الله سایپوف په نوم یو وګړی چې 9 کلن او په خټه د ازبکستان دی نیول سوی دی. د سوریه پوځ او متحدو ځواکونو یې د اسلامي دولت له وسلوالې ډلې څخه د سوریه په ختیځ کې لوی او مهم ښار دایر الزور په بشپړه توګه نیولی دی. دا خبره د سوریه د بشري حقونو د څار ډلې چې مرکز یې په لندن کې دی کړې ده. د څارنې د ادارې ویلي د سوریه حکومتي ځواکونه اوس هم د دې ښار په څنډو کې د هغو سیمو په تصفیه بوخت دي چې لا هم د داعش د وسلوالو په لاس کې دي. د سوریه پوځ د ښار د نیولو لپاره د روسیې د هوایي ملاتړ سره د سپتمبر په میاشت کې عملیات پیل کړي وو. د امریکا سوپرسونیک بی یو بی بمغورځون کی الوتکو د کوریاګانو د ټاپوزمې پر فضا پروازونه وکړل. د امریکا هوایی ځواکونه ویلي چې سیمې ته د ولسمشر ډونالډ ټرمپ تر سفر مخکې دا الوتکې د جاپان او جنوبي کوریا له هوایی ځواکونو سره د ګډو تمرینونو په ترڅ کې هلته استول شوي دي. د امریکا د پاسیفیک هوایی قواوو په خبر پاڼه کې چې پرون خپره سوه ویل سوي چې دواړه بمغورځوونکي په ګوام ټاپو کې د امریکا له پوځي اډې الوتې او د جاپان د هوایی ځواک الوتکې ورسره یوځای سوي دي. په خبر پاڼه کې راغلي چې دا تمرینونه په دواړو کوریاګانو کې له وروستیو پیښو سره کوم تړاو نه لري، خو د شمالي کوریا چارواکو له قهر ډک غبرګون څرګند کړی او په سیمه کې روان پوځي تمرینونه یې نن غندلي دي. او د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د ټویټر اکاونټ یا د ټویټر پاڼه پرون د 12 دقیقو لپاره بنده سوې وه. ټویټر شرکت ویلي د ولسمشر ټرمپ پاڼه د هغوی و کارکوونکي چې پرون یې په دغه شرکت کې د کار وروستۍ ورځ وه بنده کړې وه. ټویټر ویلي چې څېړنه کوي څو دا کار بیا تکرار نه سي. سپینې ماڼۍ په دې اړه څه نه دي ویلي. ډونالډ ټرمپ پر ټویټر ډېر فعال دی او تقریبا 1.5 میلیونه وګړي پر ټویټر ورسره ملګري دي. دا مهم خبرونه.
ولایت په ولایت له ازادي رادیو سره
درنو اوریدونکو زما اسمت ساروان سلامونه ومنې په دې خبرونه کې چې د امان الله مرزي په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي په هلمند او د هلمند په زراعت خبرې کوو. نن د هلمند کرنې او مالداري رئیس او د کرنې په چارو کې یو متخصص مو ملمانه دي چې د کرنې په برخه کې ستاسو پوښتنو ته ځواب ووي. هلمند د مساحت له نظر د افغانستان تر ټولو لوی ولایت دی. د کرنې له نظر هم د هلمند وادي د افغانستان د اقتصاد لپاره ډیره مهمه سیمه ده. سره له دې چې د هلمند ډیر مزکي د کوکنارو کښتونو ته وقف شوی، خو لا هم هلمند د غنمو او نورو زراعتي تولیداتو یو مهم مرکز دی. د هلمند د کرنې او مالداري رئیس انجینر احمد شاه خیری او له کابل څخه د کرنې متخصص انجینر حبیب الله زمشمل مانه دي. ستاسو هغو پښتنو ته چې د هلمند په اړه دي انجینر صاحب خیری جواب وایي، خو د کرنې او بلګونې په اړه مو نورو پښتنو ته چې مهمه نه ده د هلمند په باب هم وی کړه بل ولایت په ارتباط هم وی انجینر حبیب الله جواب وایي. لته سو اوردونکو څخه میله ده چې د موضوع په اړه به زموږ ملمنو څخه د ټلیفون او همدارس د سکایپ لاري پښتنې وکي. لږ وروسته د ټلیفون شمیرې درته اعلان وو او د غرس د سکایپ پته درشيو. لمړی ورزو د هلمند د کرنې او ملداري رئیس انجینر صاحب احمد شاه خیری ته. خیری صاحب اول خو در تارکلای وایم که تاسو زموږ اوردونکو ته لمړی دا ووایئ چې نن سبا په هلمند کې د کرنې او مالداري وضعیت څنګه دی، لنډه کتنه ورته وکړئ. البته دې ته په پام سره چې ویل کېږي وایي د هلمند اکثر مځکې په کوکنارو پوښل شوي دي. مهرباني.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام تاسو ته او ستاسو د رادیو لارې د افغانستان ټول ولس ته، بالخصوص بزګرانو، ځمکوالو، بڼوالو او د مالدارو ته چې خپل لاسونه یې په تڼاکو د هېواد د 80% وګړو ته ډوډۍ برابروي او په دې برخه کې خولې چوي کړي دي. او همدارنګه د ازادۍ د راډیو له کارکوونکو څخه مننه کوم چې نن یې د هلمند ولایت د کرنې په برخه کې د معلوماتو د تبادلې کولو په خاطر ورته کړی دي.
سلامات
خاص هم چې تاسو د راډیو له لارې له خپلو هېوادوالو سره یم. د هلمند ولایت د کرنې او مالدارۍ په برخه کې په ټوله کې ویلای شم چې د کرنې او مالدارۍ وضعیت ښه دی، نسبتا ښه دی. دا ځکه چې د هلمند ولایت پراخه ځمکې، حاصلخیزه ځمکې او د ښو اوبو لرونکی ولایت دی، نو په دې اړه د کرنې او مالدارۍ وضعیت یې ډېر بد نه دی، ښه ارزیابي کېږي.
بله صاحب.
او همدارنګه د تیر کال د احصایې له مخې په تخمینی ډول د هلمند ولایت په 43.3 هکتاره ځمکه کې انګور، انار، هندوانې، خټکي، بادام، شفتالو، انګور، زردالو او مختلف باغونه کرل شوي دي چې په تخمینی ډول 15,915 میټریک ټنه حاصل یې ورکړی دي. او همدارنګه که ضرورت وي د تیر کال د ایتای یادونه کو او که ضرورت نه وي پس وخت.
بله صاحب ډیر مننه. دا وس چې وس خو یو ول تازه راپور وای چې کده شي راتلونکي کال به بیا د افغانستان د کوکنارو د تولید او د تریاکو د تولید لکبل یو بل ریکارډ کال وي. سش کال په هلمند کې څومره کوکنار کرل شوی دی؟
د کوکنارو د کارلو دقیقه احصایه نه لرو ځکه چې دا مفتدیره ستونزمنه ده چې پوره دقیقه احصایه ولرو. خو په ټوله کې ویلی شو چې د تریاکو کرکیله په هلمند ولایت کې زیاته ده او ډېر خلک کوکنارو ته مخه کړې ده ځکه چې دوی د کوکنارو بازار او نور هغه ګټه چې دوی ترلاسه کوي نسبت نورو زراعتي توکو ته زیات دي ځکه چې د هلمند ولایت بزګران کوم هغه حاصلات او تولیدات چې دوی لري د هغو لپاره مناسب بازار نشته او
په دې امبې په مقابل کې د کوکنارو ښه بازار شته. بله دا خو دا مسله خو په ټولو ځایو کې وی خیر شاید په هلمند کې ناامنی هم وی شاید دا هم علت وي لیکن انجینر صاحب خیری کدارت وایي چې په دې اوبو وضعیت څنګه دی په هلمند کې؟ هو هلمند سین بهیږي کاروانګر دی اوبو له نظره څومره مشکل لري او څومره نه لري؟
د اوبو د نقطې نظره د اوبا هلمند پریمانه اوبه لري خو د اوبو د سیستم د رغولو دپاره چې غټې بودیجې ته ضرورت دی دلته د بودیجې ستونزه ده. د اکثره ویالې خرابې دي اکثره ځایو ته اوبه نه خیژي نو د اوبو په سیستم باندې کار نه دی شوی. د اوبو اوبه زیاتې دي خو اوبو د کاره کار نه دی شوی چې تر څو د بزګرانو ځمکو ته وخیژي او هغه پخوانۍ ویالې او سربندونه جوړ شي. په هلمند ولایت کې که په ټوله کې درته ووایم د کرنې په برخه کې که دولت کار کوي او که همکارو موسساتو کار کړی دی اول خو د دې غټ ولایت لپاره دغه امکانات که دولت لري که یې موسسات لري ډېر کم دي او بیا په ټوله کې اساسي او بنیادي کارونه نه دي ورته شوي لکه څرنګه چې تاسو یاده کله چې د اوبو په اړه که زموږ سره معلومات شریکې اوبه شته خو د اوبو سیستم نه دی رغېدلی اوبه ضایع کېږي اوبه نورو ځایونو ته ځي دلته په هلمند کې ډېرې ځمکې د اوبو نه پاتې کېږي دا
غشتون د لوی استون د دې
منظم پلان او بودیجې.
ډیر مننه سلامت اوسه کوربدان به هم درځو. اوس له کابل څخه د ټلیفون لاري د کرنې متخصص انجینر صاحب حبیب الله هم را سره د انجینر صاحب تاسو ته مرکلی وایم. مخکې شاغلی خیری دی او بو د سیستم د نشټوالي خبره وکړه او دا یو حقیقت دی چې وای په کوم ځایونو کې چې سم کانالونه نه وي دی او بو لپاره نو اکثره او به ضایع کیږي یا مزکه جذب یا اصلی ځکه ته نه ځي یعنی زراعت کې ورڅخه سم استفاده نه کیږي. لیکن په افغانستان کې په تیرو کلونو کې دې برخه ته کمه توجه شوې ده. ستاسو په نظر باید څه وشي؟ څه ډول په ارزانه او اسانه طریقه دا مشکل حل کېدای شي؟
سلام علیکم سروان صاحب، تاسو او استاد ملما زراعت کارکونکو او د آزادۍ راډیو اړوندو ته سلامونه وایم. سلام تخصصان صاحب، مشکلات په افغانستان کې د زراعت بحث ډیر زیات دي خو راځو د اداري بحث کې دغه او بکول د ځمکې دا مو په زراعت باندې نه په درې بحث باندې تقسیمو چې یو ډیپ اریګیشن سیستم دی یو رن اریګیشن سیستم دی یو کولو اریګیشن سیستم دی یعنی یو سطحي آبیاري دی یو قطره‌ای آبیاري دی یو باراني آبیاري دی. په افغانستان کې اکثریت کب سیستم دی کولو اریګیشن سیستم دی چې هغه د سطحي آبیاري دی چې هغه کې ډېر نقصانات دي چې او یو خدای وګو زایا ډیر مرسته کیږي او بل هغه ځای کوم ساته د مزه چې وګډیرونی شو هغه نه باد نشي کی په هغه کې د تنفس هوا نه چلیږي او دغه د بدبختانه د جنگو په واسطه د موږ دغه کانال سیستمونه د خل منځ ته لږی او بعضی ځای کې دی په حال دي خو هغه هم داسې سره ځای په غونډه دي. نو که زیاته توجه دې ته وشي چې په افغانستان کې دغه سیستم به خدمت مهندسی توالور سی یعنی دیفریگیشن سیستم کو جوړ سی یا رانیگیشن سیستم چې دا په وایل ډیر زیات سی یا خو اغزمه کې د زیات دی وبونه راځي او بل نبات څومره ضرورت لري په هغه اندازه دینه او باشته کې
بله دا قطرای سیستم چې تاسو یاد کړه په یوشمیر هیوادونو کې ډیر رواج ده او دا وای تر او ډیر کم ځای کې شي ښه استفاده لوبونه کې دا څومره قیمت تمامي شي ارزانه تمامي شي څومره امکانات شته په افغانستان کې
په افغانستان کې د دې لپاره امکانات شته خو په دغه څو سره کوم سره د مقاوله شو چې دغه سیستمونه بیا د کو د داسې جهت چې په افغانستان ته زه په بازي ساعت تللې ما چې اغل ته دوی په دې یو عادي سیستم سره دا جوړ کړی دی چې په یو مثال د در کوم چې یو ما یو باخت ولاله ما هغه باخت چې دغه د پیپسی بوتل دغه کې دیارې ونی ته تړلې او هغه له بوټه کړو هغه ته خطرې سیستم برابر کړی یعنی په دې کم امکانات د هغه باخت په د فریګیشن سیستم سره عیار کړی وو نو دا کوم سیستم چې په عمومي شکل د فریګیشن سیستم دا په جریب باندې تقریبا 3000 ډالر مصرف کیږي خو کچیرته یو کال حاصلات موږ په د فریګیشن سیستم سره دی هغه د پټي حاصلات موږ واخلو یعنی ډېر څه د مصارف ډېر ته پرمند دي او یا په ساده د دې ته په فائدہ کې او بل دا چې دا غنډه د سیدا غنډه د ریګیشن سیستم جوړ شو دا یو کال لپاره چې پاتې نه دا کال تر پینځو شپږو تر لاسه کولو پرې دا کار کولای
بله صاحب ډېر زیات مننه انجینر صاحب خیری په هلمند کې دا سیستم څومره رواج شوی دی نه دی شوی او کنه وی شوی ستاسو ریاست په دې برخه کې کار کولای شي نشي کولای اوریدونکو ته معلومات ورکړي
په دې اوبو د سیستم باکلا کوم سیستمونه چې استاد یادونه وکړه د هلمند ولایت په دې سیستم باندې تر اوسه هیڅ کار نه دی شوی کوم په خوانی سیستمونه چې دلته و هغه هم د څه متغیر شوی دی خراب شوی دی نو په دې اړه به موږ په آینده کې پلان نه جوړو د خپل وزارت د امکاناتو په نظر کې نیولو سره او
د وزارت فکر څنګه چې استاد مخکې ورته اشاره وکړه داسې معلومیږي چې دومره مشکله کار نه دی ستاسو ریاست هم دا کار کولی شي چې په یو نوی شکل سره کاروانګر خبر کړي له دې سیستمه د فلم له لارې د ورکشاپ له لارې له یوه نوې طریقې نه کولی شي چې مالداران په دې سیستم پوه کړي ما وبخښي کاروانګر
پیلانم مونږه په زیات کې دا بزګرانو ته د دې پاک معلومات ورکړي بزګران هغه څه مانی چې دوی ته په چې دوی په سترګو ویني او دې ګټه ویني نو د دې دغه فعالیت لپاره موږ ته تروس موږ د دې په لاس کې نه لرو د دې چې ته په لاس بول ورو عملاً به نمایش په ډول خلکو ته جوړ کړو او ورته او به خې نو د آینده لپاره موږ کوښښ کوو چې دا پلانونه جوړ کړو او د خپل وزارت سره شریکو دغه ستوند ورسره شریک کو او د خلکو لپاره دغه وسایل جوړ کړو اکثرا واټر ګیټونه یا د سينور سیستمونه فعلا نن موږ چې فعلا نن یو نیوی واټر ګیټا او څو ترنابونه موږ په مرکز لشکرګاه او د ګریش کول سوالي کې تکار لاندې دي چې په نږدې راتلونکي کې به
بله نو چې تاسو په دې برخه کې بودیجه نه لرئ له کاروانګرو سره په کومو برخو کې کومک کوئ د سری په برخه کې د اصلاح شوو تخمونو په برخه کې او همدارس له مالدارو سره
د کاروانګرو سره مونږ فعلاً د مالدارۍ او د کرنې په برخه کې د اصلاح شوو تخمونو په اړه کار کوو او همکاري کوو چې فعلاً زر متریک ټن تخمونه اصلاح شوی تخمونه د هلمند په کچه 6000 بزګرانو ته ویشل کیږي او همدارنګ د مالدارانو لپاره یو شت بابا کلینیکونه جوړ شوي دي چې هغه تجهیز شوي دي او د دې لپاره واکسینونه موږ په اختیار کې ورکړي دي او د بیمارانو د روغتیا په اړه او همدارنګ د مچیو فارمونه مو د 200 شاوخوا په شاوخوا کې خلکو ته جوړ کړي دي او د مالدارۍ په برخه کې موږ اوس کورنۍ ته د مالدارۍ بستې ورکړې دي او سږ کال 1500 کورنۍ ته د چرګانو واړه فارمونه به وځو کورنۍ ته په نظر کې لرو چې فعلاً یې سروې روانه ده د مستحقینو لپاره او همدارنګه د اوبو د بیا رغونې په هغه اندازه چې موږ امکانات لرو په دې کې کار کوو او د مختلفو تخمونو په اکله او همدارنګه د پختې په اکله چې موږ نوې ورایتیانې خلکو ته په محدودو ساحو کې توضیح کړي دي تر څو دا ترویج شي او خلک د هغه ګټه وکړي او کوښښ کوو چې د پختې کرکیله زیاته شي د زعفرانو پاکله کار وکړو د پیستو انګورو باغونه جوړ کړو چې سږ کال هم موږ د زر جریبه مکې د مختلفو باغونو پاکله چې خلکو ته باغونه جوړ کړو
ډیر مننه سلامت اوسه انجینیر صاحب خیری د هلمند کرنې او مالداری رئیس او دغه راس له کابل څخه د ټلیفون لاري د کرنې متخصص انجینیر حبیب الله لرو لنډي خبرتیا وروسته تاسو اوریدونکو ته نوبت درکو چې زموږ له ملمنو څخه پوښتنه وکړي
ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای لیدلای او لوستلای سي ازادي رادیو ټکی کام
زموږ ته فیسبوک باندې پته هم در سره پیاد لري facebook.com/azadiradio او د ټلیفون شمیره 0909-203-540 بل شمیره 0908-225-55 او د سکایپ لاري هم له موږ سره تماس نیولای شي radio.azadiradio.com او ردون کوي له روزان معرفي کوي
السلام علیکم
وعلیکم السلام مهرباني کوسه کور دی وطن
مننه خیر اوسې دې هلمند دې ترنه ګرای صاحب نامې پښتنه دا ده چې آیا کوم خلک چې تریاق لري دا هو په اړه باندې تاسو د کوم پروګرامونه لري چې هو ته ترویج ورکړي تر څو دې تریاق پر ځای باندې غنم وکړي دا پښتنه کا جواب دی
صحیح ډیر زیات مننه کور ودان بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کی بل صاحب الله سره خبري وکي استاسي خبري وانه وريدل شوي
مونږ ته وراو نور واقعي کې وختونه مزاده زراعت وزارت نه چې خپل ډاکټران لري خو له کار نه کوي ادارو کې نه سیمه ساخلي او ملت تستوږي خاور ورچی بل داوال مونږ ته ضرورت د دوا د دوا کوم څه تشکی
صحیح دی کوم شي لپاره دوا دی بوټو لپاره ونو لپاره د چیش لپاره حیواناتو لپاره بله متاسفانه خیر دومره سره پوی شو چې دوای په کار بل اوریدونکو شته ځان معرفي کوي ازادي رادیو ده ولایت په ولایت خبرونه ده سکایپ لاري هم کول شي له مر سره تماس ونیسي د سکایپ لاري به مو اواز وازی راځي د سکایپ پته مو ده radio.azadiradio.azadi مهرباني کوي صاحب د دې ټلیفون قطع شو خیر یو بل ته به هم نوبت ورکو کدوی هم ټلیفون قطع شونه بیا به ملمنو ته ورشو مهرباني کوي صاحب خیر د دې ټلیفون هم یا جواب نه وي یا قطر اول انجینر صاحب خیری تاسو ورته جواب ورکړئ تاسو تر څه حد پورې کله چې آفت راځي د کاروندو ته یا د څارویو مشکل وي څومره د دوا په برخه کې امکانات لري او له دوی سره مرسته کوي مونږ
یو هغه محلي دوا خانه لرو چې فعلاً د لشکرګاه بازار یا نورو ولسوالیو کې شتون لري هغه په نظارت لاندې راوستي تر څو دوی اکسپایر دواګانې او نور دواګانې په خلکو باندې ونه پیری او همدارنګه زمونږ د ریاست کوم امکانات چې دي یو تعداد دوا موږ لرو چې هغه کسانو ته چې موږ ته مراجعه کوي موږ د دوی هغه د نبات کوم امراض چې دي یا حیواني امراض دي هغه په تشخیص سره هغه کوم متخصصین چې موږ لرو دوی ته هغه دواګانې په اختیار کې ورکوي او همدارنګه د دغه امراض او وفاتو په حق له موږ اوس د ټول هیواد د ټول ولایت په کچه سروې شروع کړې ده تر څو امراض او وفات درکې امراض او وفات تشخیص کړي او وروسته د سروې څخه به بیا موږ په هغه باندې غور کوو د هغه لپاره به پلان جوړوو چې د هغه د کنټرول په اړه څه وکړو او همدارنګه په دې اړه موږ فعلاً یو د امراض او د وفاتو د تشخیص لابراتوار تر کار لاندې دی چې یا هغه سامانالات فعلاً موږ ترلاسه کړي دي یو څه کار یې پاتې دی چې هغه به هم انشاءالله تکمیل شي
بله یو خبره بلم خدای چې خیری صاحب آیا تاسو په کافی اندازه وترنران او امداراستي زراعت متخصصان لري چې لرو ول سوالو ته لاړ شي او کلری آیا ځی امنیتی مشکل خونه لري
امنیتی مشکل خو د ټول ولایت هواد په کچه شته دی امدارنګ په هلمند کې هم شته دی مونږ چې کوم متخصصین دلته لرو دا معلومه خبره ده چې په افغانستان کې ظرفیتونه نور نه دي ظرفیت ټیټ دی په کافی اندازه امکانات او په کافی اندازه متخصصین موږ نه لرو خو هغه کوم امکانات چې د موږ په لاس کې دي هغه شاهو ته ځي خلکو ته مشورې ورکوي د خلکو مشورې اخلي نو هغه د خپلو امکاناتو په اندازه خلکو ته خدمت کوو
بله صاحب سلامت اوسې انجینر صاحب بله بیا به نوبت درکو انجینر صاحب حبیب الله مخکې یادونه وشوه د دواوو چې کله یو فصل یا کومه ونه آفت وځپي ووهي بیا نو ځینې خلک په خپل سر دوا بیا اخلي او استعمالوي ویل کېږي چې دا ډیر خطرناک کارم دی وای خصوصا که دا مقدار معین شي یا ټاکل شوی چې دی تر هغه زیات شي حتی کېدای شي هغه محصول د سرطان سبب شي دا خبره څومره حقیقت لري
اربان صاحب بدون دې شک چې دا ډیر بد واقب لري ځکه چې یو خو دغه محیط خرابېږي بل هغه نبات چې دی ورمنډې دوا وایي هغه له منځه ځي او بل دته خپله ضرر رسوي که چېرته زموږ د بزګر دغسې ستونې سره مخامخ شي دوی دې کوشش وکړي چې په هر ولایت کې خپل د ریاست د زراعت ریاستونه دي هغه بیا ځانته ځانته ډیپارټمنټونه دي دوی هغه ته مراجعه وکړي چې هغه نبات یو 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 اندازه یو ټوټه وشي یا دوی سره هلته دا مشکل طرحه کړي او دوی ورسره یو کارکوونکي د هغو مسلات ولیږي چې هغه هلته تشخیص کړي چې دا کوم امراض دي آفات بعد له هغه څخه دوی د یو متخصص نظره په دې باندې اقدام وکړي نو دا به بهتره وي
بله صاحب او خیری صاحب تاسو مخکې دی بله که څه نورم لري خبره مهرباني حبیب الله صاحب
سروان صاحب زه غواړم چې لږ په دې کې تشریح درته زیاته ورکړو چې تاسو واخم ځای نسی دغه کنټرول د امراضو یا د افاتو په عمومي ډول موږ په زراعت لنګانه په درې ډول دي یو بیولوژیکي کنټرول دی یو کیمیاوي کنټرول دی او یو میخانیکی یا فیزیکی کنټرول دا موږ افغانستان چې یو د فاتې د زراعت لنګانه د زراعت لنګانه اوس موږ ته بحث کو پاتې هیواد دوی د زراعت هغه یانګ بزګر ته زده او تفصیل کوم چې دوی کوشش وکړي چې هر چیرته دوی ته امراض سره مخامخ کیږي دوی کې که میخانیکی کنټرول مې ډیر کوشش وکړي چې وکولای شي په میخانیکی شکل سره دا
میخانیکی نه منظور څه شی دی کله چې یو کاروانګر پوی نشي چې منظور ستاسو څه دی
میخانیکی کنټرول دا د کچیر ته پیو ساعت کې د امراض ولګي د نباتاتو کې کوشش دی وکولای شي په لاس یې غږ کې خشاوه وکړي هغه کوم امراض چې په سترګو لیدل کیږي هغه د بس په دغه د خشاوي یا د کتمن تعریف واسطه سره دی هغه مخاوني سي دغه د هغه د ځمکې د پوسټولو یا د خشاوي کولو یا هغه چې دغه سیمه زیره هغه چې په سترګو ته ورځي هغه لري کولو په واسطه دی کوشش وکړي چې دې مخاوني سي او بل کچیر ته د دې د کنټرول نه دا او جګه سره د مراجعه وکړي د ریاست زراعت هغه دفتر ته هغه ورته مسلکی کارکونکو واسکر
بله سب ډیره زیاته مننه او خیری صاحب تاسو مخکې دی مچیو د فارمونو او د چرګانو د فارمونو خبره وکړم دا راستي غواو په ځینو ولایتونو کې په دې برخه کې خلکو ډیر کار کړی دی فارمونه جوړ کړی دی او مثلا په ننګرهار او ځینو نورو ولایتونو کې دغه سی پلانټونه او مرکزونه جوړ کړی دی خلک بیا له عامو خلکو شیدې اخلي هم خلکو ته کاروبار پیدا شي او هم دوی صحی لبنیات تولیدوي په هلمند کې چا دا کار نه دی کړی او کینی وی کړی تاسو له خصوصي سکتور سره په دې برخه کې خبرې نه دی کړې او یا خبرې نه کوي چې څوک راشي په هلمند کې دا کار وکړي هم خلکو ته کار پیدا شي او هم به مو لبنیات صحیح او سالم وي
بلې په هلمند ولایت کې هم خصوصي توګه محدود کارونه شوي دي، اوس هم د خلکو تر لاس لاندې دي. مثلا د چرګانو په اړه ښه ښه فارمونه دلته شته دي، او همدارنګه د لبنیاتو په اړه سر شوی دي، خو په هغه اندازه نه دی چې باید شوی وای. نو په د چرګانو خبره چې ما مخکې یاده کړله، دلته په هلمند ولایت کې د کرنې ریاست دوه سوه د مچیو فارمونه خلکو ته توضیح کړي دي، او همدارنګه د کاربیک دفتر هم د سلو فارمونو په شاوخوا کې فارمونه تولید کړي دي. بیا د هغو دپاره موږ اتحادیې جوړې کړي دي، تر څو دوی وکولی شي د یو د بل په مشورې سره او د دوی د حاصلاتو د راټولولو په برخه کې خپل ځان ته بازار پیدا کړي. د هغه فارمونو نتیجه ښه ده. زه چې تر کومه زه معلومات لرم، دني خلکو نه پوښتنه کوم او دوی موږ ته راپور راکوي د مچیو په هکله. تېر کال موږ لکه مچۍ خلکو ته دریو فارم دپاره تولید کړي وې چې لکه صندوقان بمخالي ورسره ورکول. نو اوس چې زه کوم راپور لرم، هغه لکه صندوقه مچۍ په شلو صندوقانو شوي دي، ورته حاصلات یې هم د شاتو ترلاسه کړي دي. خو داسې راپورونه هم شته ځینې طبعي دشمنان د مچیو دپاره پیدا شوي دي په ځینو ساحو کې، ځینې مرغان چې د مچۍ خوري د پای نه وړي. نو د دغه یوې ستونزې سره مخ دي، نور داسې طبعي امراض یا آفاتو سره مخ کېدلی شي. نو د دې په هکله چې دلته دغه دغه ترویج شي د خلکو دپاره،
تلفونی قطع شوی دی. خیر بل اوریدون که مشته ځان معرفی کی آزادی
ده کندار خبر کوم ما سروان صاحب
مهربانی کوی صاحب مهربانی
داغه دا منداری دی کله زرا ترېست سلامونه ورته وایو. داغه شیخ موږ نه دی بل چې دا اوس دی چې کی په خدای چې مشته کړ خو چې دی پر دا وایو لو خو مو درس کی کومه متخم لیدل دي دا خو دې متزار او شي سي د باز د څخن د تر سي دل دي چې هغه موږ ډیر نور خلک دا غو دي ما شاو زرت نور تل ر اصلي خوري کښ خم بوته به شان نه تر سي دل دي تخمنه. او دا غو د غو د سم پاکان دا د سمانه باندې شي دا پاکان راپورت کوي هغه د دیوالو څخه چې تکي دا خو ما چې څو نه جو دا کوي دا اوس پنه پاکان چې هغه سي و چې والا هغه پرېږ د یوه جوه په ونیشي نور پرېږدي. دغه یو ډېر غټ فساد په کښې کې دي په دغه کښې، که دغه نو کښه پاک شي نو به ډېر ښه وي. سلام علیکم.
سلامت اوسئ، مننه. بل اورېدونکی لرو، ځان معرفي کوي آزادي راډیو.
هلو، سلام علیکم.
وعلیکم السلام، مهرباني کوئ.
زما د رئیس صاحب سره دغه خواهش دی چې په هلمند کې د زراعت په کم کارونه چې تا وویل چې مچۍ او چرګان او خپله په ښار کې درې سوه جریبه مځکه په بولان کې ده، تر اوسه په هغه کې هېڅ کار نه دی شوی. کوم د چرګانو فرمونه چې جوړ شوي دي هغه ګرده یا ملکان یا وکیلان یا هغه غریب سړي ته نه دي رسېدلي. او ته خپله ورته په دغه کې تا یا تان ټاکلي دي د ټیک معلومات لري چې وضاحت ورکړئ ازادي راډیو ته. وسلام.
صحیح، ډېره زیاته مننه. یو اوریدونکی بل هم شته، ځان معرفي کوي ازادي راډیو.
یم د کوم زابل ولایت سازي ولسوالۍ اوسېدونکی.
مهرباني. کور دې ودان.
زموږ د زابل ولایت د ښه زراعت د انګورو د ډېر ښه زمینه مساعده ده، خو مشکل هم د اوبو ده. نور زندگی او بده ام آقا مخفا ستروانی دی.
گوره و خبر واوره مخکې زموش متخصص صاحب انجینیر حبیب الله اشاره وکړه، وای کده قطرې سیستم استعمال کړی چې هم ارزانه دی، هم به مو د اوبو مصرف کم شي، وای دی پیپسی بوتل نه هم کار اخیستای شي. خو خدای دې وکړي چې دوی خبرې تاسو اوریدلې وي. بل اوریدونکی لرو، ځان معرفي کوي آزادي راډیو. مهرباني کوئ صاحب. بله صاحب، اورو خبری وکئ صاحب. بله صاحب، خبری وکئ صاحب. متاسفم دوی آواز ناوری. خیر، اوس په لاوریدونکو څو شیبې اجازه وغوړو، مېلمنو ته بار شو. لومړی خیری صاحب، اوله پوښتنه له تاسو څخه وه. یو پوښتنه مخکې هم پاته وه چې وایي څوک چې کوکنار کوي، تاسو ورته بدیل څه پروګرامونه لري؟ که څه هم تاسو اشاره وکړه چې بعد تجربې کوي چې خلک زعفران وکړي یا پستې وکړي، نو هغه تجربې به په ډېره محدوده سویه وي. آیا داسې څه کېدای شي چې دغه همدا محصولات د کوکنارو بدیل شي؟
د کوکنار پاک له ما مخکې یادونه وکړله. کوکنار ټولو ته معلومه ده چې یو سیاسي بوټی دی او بازار یې شته دی، قیمت یې لوړ دی، په دې باندې ټول پوهېږي چې دا اولې. خو موږ د دې په د بدیل دپاره زه د وزارت متخصص یا د وزارتچي په هکله دا ویلی شم چې هر بوټی د دې بدیل کېدلی شي. مثلا د پختې بوټی دی، پخته ده، د کوکنارو ډېر ښه بدیل کېدلی شي.
پخته اوس دا د پختې باندې خبرې وکړو. پخته یو وخت په هلمند کې شرکت و حکومت به له خلکو پخته اخیستله، همغه راز چې په شمال کې په کندوز کې و، لیکن اوس همغه امکانات نشته چې که خلک پخته وکړي شاید بازار ونه لري، که بازار هم ولري په ټیټه بیه اخلي، د کوکنارو په بیه خو یې نه اخلي ترې.
بلکل دا په ځای خبره ده. خو فینان د افغانستان دولت او د هلمند ولایت ولایتي ادارې او موږ په ګډه سره دغه هلې ځلې شروع کړي دي چې نوموړې فابریکه بېرته فعاله شي او د بزګرانو سره د پختې د کرکیلې په اړه کار وکړو او کار وشي. ډېر دغه هدف ته موږ نږدې یو تر څو د بازارانو لپاره مارکیټ پیدا شي. کله چې دغه فابریکا فعاله شوله، د بازارانو لپاره همدغه خپله دغه فابریکا یو مارکیټ دی، ځکه هر څه چې دوی حاصل په لاس راوړي نو دغه فابریکا به یې دنیا اخلي او دلته به هغه پروسس کېږي. نو په دې اړه د ریاست جمهوري څخه تر ولایت او زموږ تر ریاست پورې دغه هلې ځلې روانې دي او ډېر کار ورباندې شوی دی. نو دغه واقعي خبر ده چې د څو کالو نفاخ باید فعاله شوي وای، اوس باید جدي پاملرنه د دې دپاره وشي. او بل د کوکنارو د بدیل خبره چې دوی کوي، د کوکنارو په هکله چې موږ څه کړي دي، کومې پروژې چې ما لږ مخکې یادونه کړه، دغه ټولې د کوکنارو بدیل کېدلی شي. او همدارنګه موږ یو پروګرام ورسره لس پلان لري چې نارنج په هلمند ولایت کې ډېر ښه نارنج کېږي او موږ کوشش کوو چې دغه د سترس خاندان لکه مالټې، لیمو او نور د سترس د خاندان مېوجات په هلمند کې رواج کړو.
یو څه مو فکر کوم په آواز کې تغییر راغی، ځکه چې موقعیت مو تغییر کړو. خیری صاحب خیر، بیا به نوبت درکو. له انجینیر صاحب حبیب الله څخه زما پوښتنه ده. انجینیر صاحب، په افغانستان کې اکثره زراعتي محصولات ضایع کیږي، ډېر ضایعات ډېر لرو. مثلا سره بانجان دي، ما چې په ځینو نورو هیوادو کې لیدلی دي، سره بانجانو ته یو لرګی یا یو سیخ کېږي، نو یا همداسې تورو بانجانو، بېنډیو یا بامیا او نورو ته چې پزمکه نه لګیږي، او چې پزمکه نه لګیږي هغه ټوله سالم پاتې کیږي. اکثرا چې لزمکه سره لګیږي او بیا خصوصا چې وبوم ورکړي کاروندې ته، نو هغه محصول خراب شي، که سره بانجن دي، که تور بانجن دي، یا هر بل محصول دی. دا په افغانستان کې ولې نه رواجیږي؟ قیمته تمامیږي دی یو لرګي یا یو سیخ ایښودل ورته چې هر بوټی لاندې کیږ دی او دا ودرېږي او پزمکه ونه لګیږي او ضایعات یې کم شي. په دې اړه تاسو څه وایست؟
بل سروان صاحب، دغه د افغانستان خلک درته ورته بدبختانه خو نشي ورته ولای، خو د زراعت په یو متخصص یو هغه ورته یو رهنمایي کې دوته یو داسې یو عادي ښکارېږي. دوی یو زراعت پرمخ وړي چې هغه یو عنعنه وي ده، دوته یو عنعنه پاتې ده.
څو چې دوی کښتو کې د بانجان مثال ورکو هغه چې وبکوي اکثریت دوی په جوو کې د بانجانو د بوټي پروتین هغه خپل بانجان هم هغه ته د خوسا یا د کوپنات نیسي هغه خرابېږي. دوی ته چې موږ په بابا چې موږونه ورکړي دي او ما ورسره لیدلي دي او زه صحیح تللی دوی چې موږ دغه ویلي دي چې تاسو کوشش وکړي دغه کوم نبات چې د ډېره ارزانه تمامېږي سروان صاحب په دې دومره مصرف نه راځي. که چېرته دوی یو یو دیول نه یو 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 د څلرګا یا د شاخه ماته کې او دیونه بعد به څه کیږي دغه څنګه بعد چې په دې باندې نور مصرف نه راځي خو متاسفانه چې دوی له خپلات کې وی خپل مسلک سره دوی سستی کوي خپل کار سره کله دا په ډیر اسانه او په ارزانه او په خپل مبه په خپل پټین نه یو ونه نه یو شاخه را پرې کولای چې دوی ورته ورکی هغه نه بعد چې ګودروي او بل متاسفانه چې دوی ته ډیر وخت ور سره مخ شوی ما دوی ته دغه د متخصص خبرې دغه یو ارزانه تمامي دومره ورته اهمیت نه ورکي خو که چېرته یو دیکان چې هغه تقریبا د دې تجربه کاري ډېر زیاتوي هغه عنعنوي معلومات ولري د پخوا زمانو هغه که ورته ووایي هغه دوی بیخي ډېر تکیه په هغه خبره کوي خو متاسفانه نه کېږو چې ولې دوی درته دوی زیات اهمیت د یو متخصص خبرو ته نه ورکي. سرمن صاحب راتن یو مثال در کوم زه شاهی تلالم اغل ته دی غنم کی د جوده مشکل وو دی د نبات سره د غنم له نبات سره جوده ډیر شي سمو بیا ما د زراعت له نگانه دا ورته تشویق چې دا دغه یو خاندان ته چې دا دوی سره یو والی لري کله چې د شرایط مساعد شي په دې وخت ورشي شي کیږي هغه د کام په دې باندې شاله ده چې نه دغه د ما په پټي کې دغه هغه جوده چې ده دا غنم نه جوړ شوی ده کله چې غنم یا خوې د جوګر کیږي او متاسفانه چې هغه خبرې بيخي د سګرات له نگانه لري ویله عقل نه منلې نه وي ځکه چې دوی کیندوم د دوی په نوم د ملکیناس جدا ده ولی شرایط دي کرلو دي تخم بیا ورته واري لري چې په هغه وخت کې دوی اداره شي کیږي. نو زمما د کاروانګرو ته دا غا توصیه ده دوی به کوشش وکړي کوشش ته وکړي د زراعت له ریاست د زراعت کارکونکو سره د مخکېږي هغه د اګاهي عامه پروګرامونو د زراعت وزارت لري چې هغه څخه د یو شی اوري په هغه د دوی تکیه کې چې دوی وکولای شي دوی اصلات ورشي دوی په اصلات کې خوالي رامنځته شي.
بله صاحب ډېر زیات مننه. اوس هم خیری صاحب ټلیفون بیا رخ شوی دی. خیری صاحب ستاسو ځینې خبرې پاتې شوې دی اوریدونکو خبرې مې ځینو هغه شکایت چې له کندهار څخه و تقریبا دغه شکایت په هر ولایت کې شته یعنی د زراعت رئیسان وایي چې موږ کاربنګرو ته سره ورکو یا اصلاح سوی تخم ورکو لیکن عملا بیا د یو کم شمیر خلکو ته پلاس ورزی لکه د چویل چې یوازې د مالکانو لاسته ورزی عام خلکو ته نه ورزی هم درس دی چرګانو په برخه کې هم همداسې شکایت نه صرف کندهار یا هلمند کې بلکې په ټولو ولایتونو کې هم دا شکایتونه کیږي. نو د دې لپاره چې دا شکایت کم شي څه باید وشي څه رقم خپل کار باید شفاف کړي او خلکو ته ثابت کړي چې نه تاسو خواصو سره مرسته نه کوي بلکې له هغو کسانو سره مرسته کوي چې واقعا ورته اړتیا لري.
په دې اړه زموږ ویلای شم دا منم چې ستونزې شته نیمګړتیاوې شته خود ځنې خلک دا یو ستونزه لري خپل کې د ته کوم شای نه وی رسیدلی هغه دا شکایت لري. مثلا موږ د تخمونو په اړه په هلمند ولایت کې ساز شل زره کسانو ته تخمونه توزیع کیږي د تخمونو د طرز عمل مطابق موږ دلته د ولایت په سطحه تحلیه بندي کړې ده د هرې ولسوالۍ لپاره د هرې ولسوالۍ لپاره درې کسه حیاتان د مربوطه ادارو څخه ټاکلي دي چې دغه مملکنه به کوي هغه د طرز عمل مطابق واجب شرایط کسان به ټاکي. نو په دې کې به هم ستونزه وي ولې اصلي ستونزه دا ده چې دغه کوم شی چې موږ په لاس کې لرو دغه کم دي ټولو خلکو ته نه رسي هغه څوک چې دوی ته ونه رسي هغه به واجب شرایط وي مستحق کس به وي. نو دا یې فکر کوي چې ما تر ونه رسېدل نو دا کې درغلي ده امکان لري درغلیم فکری. مثلا زمونږ د چرګانو فارمونه دي دغه واړه فارمونه دي چې د بیوزلو کورنۍ لپاره دي دلته د دې لپاره موږ د ولایت په مشورې سره یو داس طرز عمل جوړ کړ چې د دې لپاره به اول د سروې ټیمونه جوړو
چې هغه جوړ کړی دی ورسته په هغه کې د نظارت ټیم کله چې د نظارت ټیم دغه لیستونه تایید کړي بیا به د توزیع ټیم ته ورکول کیږي او هغه شرایط چې په کومو شرایطو به مثلا موږ د دغه پروژې مستحقین تاکو دغه بینیفیشری یا دغه بیوزله کسان د هغو شرایط هم ورته لیکلي دي چې د هغې لومړۍ ماده دغه ده چې هغه بې سرپرسته کورنۍ چې هغه به یا کونډې یا یتیمان وي هغه که د شهیدانو کورنۍ وي یا د عامو خلکو کورنۍ وي دا به په نظر کې نیول کیږي حیاتان به د وکیل د ګذر سره نږدې د دوی کور د کور نه لیدنه کوي هغه اقتصادي حالت او نور امکانات به په نظر کې نیسي نو بیا به هغه لیست تیاریږي د هر صاحب
بله
نو په دې کې شک نشته چې دغه فارمونه به ډیرو کسانو ته ونه رسي هغه به معیوب وي هغه به بې سرپرست وي هغه به د شهید کورنۍ وي نو هغه به دا ګیله لري طبعا ځکه دته معلومات نشته چې دا څومره فارمونه دي څومره کسانو دپاره دي نو دوی دغه شکایت په دغه
ډېره مننه
ټولو ته نه رسي
سلامت اوسې انجینر صاحب حبیب الله لکه مخکې چې تاسو یو ستونزې ته اشاره وکړه د بوټو د کرلو په وخت باید څه وشي نور په افغانستان کې کوم ستونزې دي د زراعت په برخه کې چې کروندګر ورته متوجه نه دي لیکن که یو څه کار وکړي ورته توجه وکړي نو حاصل به زیات شي تاسو عملی کار کړی دی لیدلی مو دی لنیزې کروندې مو لیدلی دی د قانونو کارونو مو کتلی دي دغه مسایل ته که تاسو لنډه اشاره وکړي شبه سي کېدای شي کټول نه ځینې خلک ستاسو له تجربو زده کړه وکړي
علی سروان صاحب مهم خو دا لکه څنګه چې صاحب ورته اشاره وکړه په زراعت کې مهم دی تخم د نندباد کې تخم د اصلاح شوي تخم ده که چېرته موږ اصلاح شوي تخم د کان ته په وخت او زمان ورسوو د کان کولای شي چې د هغې څخه ډېره اعظمي ګټه وچته کړي او بل د وخت د کښت ده د کرلو وخت ده که چېرته موږ تاسې د هر اقلیم جدا جدا وخت لري که چېرته د وخت په نظر کې ونه نیول شي نو هغه حاصلات هم ضعیف راځي ځکه چې د هغې نبات ضعیف راځي کله چې نبات ضعیف راغی د هغه حاصلات ضعیف راځي وخت کې ډېر مهم ده سرمان صاحب او د اصلاح شوي تخمونه د هر نبات چې وي هغه ډېر مهم ده او بل هغه د ځمکه چې دوی کرل کېږي د هغه په صحیح طریقه سره کلبه کول دي چې په ښه طریقه سره کلبه شي چې هغه کې کومه ارزګیا پاتې نه شي چې هغه هلته ارزګیا وي امکان دي ولري په ارزګیا او سره امراض وي نو د نبات د ښه حاصل یا د نبات د ښه نمو مخه نیول کېږي نو او بل په زراعت کې چې د موضوع نه زیاتې خوالار نه شو مونږ په افغانستان کې د بد پښتانه په هارټیکلچري بخش کې سربان صاحب ډېر دغسې نباتات هغه بوټي تولیدوو چې هغه د سیډلینګ روسته په واسطه سره رامنځته کېږي یعنې تخم موږ په ځمکه کې اچوو هغه راشین کېږي هغه پیوندوو هغه کروندګرو ته تقسیمو ترضیح کوو نو که چېرته د زراعت له نگاهنه دې غد نه مخه واوړي او کلونه د روستاد سیستم ته داخل شي چې هغه کلونه سیستم دې ته وایي چې لږ د کانسر ورباندې خلاصي کله چې د موږ د ریشې په واسطه سره نبات رالمنځته کوو یعنې هغه د ریشې په واسطه سره شین شي او په هغه پیوند شي دا نو څو فواید لري سربان صاحب چې یو خو د دې ونې چې دا عمر یې ډېر زیات راځي او بل د دې حاصلات ډېر زیات راځي او د امراضو په مقابل کې ډېر زیات مقاومت لري او د اوبو په مقابل کې ډېر زیات مقاومت لري عینن په همدې شکل سره موږ دغه د نورو نباتاتو تخم ته راځو که چېرته په تخمه د موږ زیات کړو کس وکړو هغه په اصلاح کېدو کې ډېره توجه وکړو هغه کوم شرکتونه خصوصي شرکتونه یا دولتي مرجع چې تولیدوي ډېر زیات کوشش وکړي چې دوی تخم په اصلاح کېدو کې ډېره توجه وکړي نو د دېکان د حاصلاتو زیاتوالی خو بېخي زیات راځي او بل وخت مې مخکې درته اشاره وکړه وخت ته پام وکړي او بل د ځمکې کولبې کولو ته ډېره توجه
وکړي
حکومت په خطر کې سره کول باسي او د سربان صاحب چې یو دغه سي دغه سمرواج د افغانستان کې چې د پتی چې کومه په پټای چې دای کری د دې ول په سي اندازه سره وشي چې ته پټای نه واره یو ځای دی وبو د چوال نه لمنځ دی یو چې وبو د انتکیږي اغل کې دی
ډیره زیاته مننه کور ودان انجینر صاحب. انجینر صاحب خیری، یو شکایت چې په ډیرو ولایتونو کې داغه دی څړځایونو دی او وایي چې اکثره غصب شوي دي په ډیرو ولایتونو کې، او اوس یو وخت چې افغانستان به ګاونډیو هیوادونو ته غوښه صادرولی، څاروي به له افغانستان، ایران او پاکستان ته تلل، اوس له ګاونډیو هیوادونو افغانستان غوښه واردوي، او علت یې هم دا ده چې مالداري ډېره ځپل شوې ده، لمنځه تللې ده. په هلمند کې څنګه؟
بله، د دې نه مخکې چې دغه سوال جواب درته ووایم، یو اوریدونکي مخکې یو انتقادي پوښتنه وکړه چې هغه د بولان د فارم،
بله،
نو دا داسې ویل چې دوی هلته څو فارم دي، هغه تر اوسه نه دی راغېدلی او دوی معلومات نه لري. نو دغه ورور ته زما جواب او معلومات هغه دا ده چې د بولان په ساحه کې یو 233 جریبه څېړنیز فارم دی چې په هغه کې زموږ کارمندان متخصصین د تخمونو په اړه څېړنې کوي، مقایسوي تجارب لري، او همدارنګه د 30 میلیونه افغانیو په ارزښت یوه پروژه په کې فعلا هم په کار بوخته ده چې سږ کال به انشاءالله تکمیلیږي، چې هغه کې د دغه فارم د اوبو سیستم دی رغول دی او د احاطوي دیوال دی او د دې دفاتر او هغه ځایونه دي چې په هغه کې به تخمونه تولیدیږي، او همدارنګه مو ځینې ماشینري موډرن ماشینري چې سیټ کلیناران او نور هغه وسایل دي چې تخمونه به په نوې ټکنالوژۍ په اساس کاری، لکه د خط په شکل یا د پنور نو باندې. نو په دغه فارم کې موږ پوره پال کار کوو او تر فعالیتونو لاندې دي، او بل فارم دلته دی انور باغ په نامه چې په دې کې سلګری په فارم کې په دې کې کوریې تولیدیږي. هر کال موږ په دغه فارم کې یو لکه 50 زره میالګي تولیدوو چې دغه هر کال د هلمند ولایت عامه ځایونو ته تولید کیږي، او دغه نیالګي نوادار او غیر نوادار نیالګي دي. او بل فارم کوم فارم چې دای شي د مالدارۍ فارم دی چې ما مخکې یادونه ونه وکړ، چې هغه 300 جریبه فارم دی چې په هغه کې په خا ډیر کارمندان او د مالدارۍ او د افغانستان په سطح هغه غټ فارم و. نو هغه موږ په پلان کې دی، هغه موږ وزارت ته د هغه پلان ورکړی دی چې غیته زیاته بودیجه په کار ده، چې هغه بیرته په همغه رقم ورغول شي چې د خلکو هغه لبنیات دلته مسئول شي، پروسس شي، او خلکو ته په دې کې کار پیدا شي. دا موږ په نظر کې لرو، خدای دوی دا په نظر کې ولري چې هر څه د امکاناتو په اساس کېږي. کله چې امکانات نه وي خو امکان نه لري، دغه په موغښن چې شال پروت دی، موږ اوس په هغه کې تخمونه تولیدوو، تصدۍ ته مو ورکړی دی، خو کچته موږ دغه امکانات د دې رغولو ولرو، هغه ډېر مننه اختیار کې دي، بودیجه مو دې د فارغښت د پلان ورته لرو.
بله صاحب، مخیتر دی چې د مالداري په برخه کې نظر څرګند کړي. یو اوریدونکو ډیر زیات منتظر پاتې شوی دی، دوی سوال هم اوري، بیا به د مالداري په برخه کې نظر څرګند کړي. مهرباني کوئ صاحب. سلامات اوسه، ورته صاحب یو څه لنډ خبري وکړي چې وخت ډیر کم دی، مهرباني.
مننه. نو دمو په ټول پښتنه هغه دا چې د هلمند په ولایت کې د دوکاوندګلو سره د حکومت د قانون سره کوم نوو مرسته شوې دي؟
بله صاحب، په دې اړه خبري وشوې صاحب.
د اوبو مقدار څومره دی؟ البته چې د اوبو څنګه دا ټیټه دا او کلوړه
صحیح ده. مننه. یو بل اوریدونکو هم شته، تاسو لاندې خبري وکي. نه، ټلیفون یې قطع شو. خیر، مهرباني خیری صاحب، ادامه ورکې. د مالداري په برخه کې ماو د اوبو د سټي یا د واټر ټیبل په نور ولایتونو کې ډیر ټیټ شوی دی، په هلمند کې څنګه؟
اعتبار څنګه تاسو پی چې د ټول افغانستان په سطح واټر ټیبل رواس پر واټ کټه دي، او فعلا نم د هلمند سیند چې کوم دی په دې کې او بکنه دي، او کومه دقیقه
اندازه چې دای غاری هغه دی هلمند د سیندیز حوضې سره وی کوم معلومات چې دی په کار وو نو په عموم کې دونه ویلای شو چې واټریبل ښکته دی ټول افغانستان کې ښکته دی په هلمند ولایت کې هم په ډېره کم دی او د څړځایونو او مالداری پاک لچ تاسو پوښتنه وکړه په دې کې شک نشته چې څړځایونه او جنگلات تخریب شوي دي جنگلات قطع شوي دي څړځایونه په کروندو تبدیل شوي دي د هغه راپورونه چې موږ یې لرو موږ لیدلي دي اکثره هغه دښتې چې هغه څړځایونه وو هغه ته کوکنار کرل شوي دي هلته خلکو برمې ویلي دي دا چې د دولت دومره امکان نه لري یا دوی په دغه ستونزه ده چې د دې مخه ونیسي او د دې لپاره هم کار روان دی د اراضۍ د ریاستي خوا خپله د ولایت د خوا نو د مالدارۍ په هکله همدغه یو اصلي خبره ده چې څړځایونه متضرر شوي دي.
بله صاحب ډیره زیاته مننه وخت ډیر کم لرو. انجینر صاحب حبیب الله که تاسو د مالداری په اړه په مجموع کې څه نظر لرئ صرف یوه دقیقه وخت لرو.
سربان صاحب چې په افغانستان کې اصلاح شوي نسلونه راوړل چې د مالداری او د څړځایونو په بخښ کې مصنوعي څړځایونه ورته جوړ شي او کوم څړځایونه طبیعي چې دي هغه په می پر کله هغه څخه استفاده وشي یعنی کروغ سیستم کې تدبیق شي او ساحت یو وخت د فعالیت هغه د استفاده وړ شي هغه بیا بند شي کرانتین شي بل نه استفاده وشي نو په دې شکل سره به دغه د مالداري هغه زیات شي مثلا مالداري به زیات شي او خنه شونه او خدي امراض په وخت کې چې کله د فرمانز لګيږي د متخصصینو سره په تماس کې شي مالدار نو د زراعت د مالداري بخش به خو ده وکي او سربان صاحب یو موضوع ته درته راځم دغه دی وګو وسه ته دا لګولې کته ولر یو خو وچکالي هم دا عامل دی او د ځنګلونو نشټوالی ده او بل کچې ته موږ په افغانستان کې د واټر شټ منیجمنت پروګرامونو تطبیق کړو نو کولای شو چې د واټر ټیبل سطح لوړ کړو یعنی په دشتو کې دندونه ونیسو په دغه ساحو کې چې د وګو د واورې د وګو راتګي هغه ته چې دیمونه جوړ کړو نو کولای شو چې موږ هغه دی
ډیره مننه انجینر صاحب دا هم مهمه موضوع ده خو په دې برخه کې څومره کار شوی دی آیا حکومت پلان لري او کنه لري تاسو څه لیدلی دی او کنه لیدلی دغه پښتنه دي چې په بل خبرونه کې به له تاسو سره ول نور ملمنو سره په دې موضوع خبري وکړي افغانستان لپاره ډیره مهمه وایي چې موضوع ده له تاسو انجینر صاحب حبیب الله د هلمند کرنې او مالداری رئیس انجینر احمد شاه خیری څخه مننه چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ. دا سړي رادیو خبرونه د ماشام تر اوبه چو دوام لري.
خلکونه زسه پتاوم خوز ما پر غزل کی وسی به خوز ما پر غزل کی وسی تابت خلقنا زد سپتو به خوز ما پر غزل کی وسی به خوز ما پر غزل کی وسی پزنگلکم محل کی اوسے تو پزنگلکم محل کی اوسے گلے سے مات جڑا پتھر کی اوسے تو پزنگلکم محل کی اوسے